د نن شپې په خبرونو کې د خزو پر کار د محدودیتونو غندل د سنگارتونونو د بندیدو په خبرګون کې په کابل کې میرمنو لاریون کړی چې د طالبانو له زورزیاتی سره مخامخ شوي دي. د امریکا او اسرائیلو راشه درشه ولسمشر بایدن په سپینې ماڼۍ کې د خپل اسرائیلي سیال کوربه دی. دواړه لوري د دواړخیزو اړیکو سربیره د روسیې او ایران پر ملګرتیا خبرې کوي. او په امریکا کې د افغانانو طبابت یو افغان ډاکټر امریکا ته لراتلو کلونه پس د طبابت جواز ترلاسه کړی او اوس په کالیفورنیا کې 50 روغتونونو د کار کولو وړاندیز ورته کړی.
السلام علیکم محمد په خیر. نن چهارشنبه د جولای د میاشتې 19 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نورې خبرونه په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شئ. تاسو کوربه زه احمد شکیب یم. په دې خبرونه کې زما همکار سمیع الله جلالزاد د کانګرس لمانی نه د امریکا د دفاعي بودیجې او د خاصو ویزو په اړه معلومات شریکوي او د پروګرام لمیلمه شیرباز کمینزاده سره د افغانستان د اقتصادي وضعیت او د خزو پر کار او تشبثاتو بحث لرو. د دوه ورځې په مننه لمړی ځو افغانستان ته. په افغانستان کې د خزینه سنگارتونونو د بندیدو په خبرګون کې نن په کابل کې کاریګرو او یو شمیر نورو میرمنو لاریون کړی خو د طالبانو د تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. معترضې میرمنې وایي طالبانو یې د مخنیوي په موخه ډزې وکړې او پر دوی اوبه وپاشلې.
ډوډۍ، کار، ازادي او عدالت. سنگارونکو یو شمیر نور میرمنو طالبان د حکومت لخوا د سنگارتونونو د بندیدو د پریکړې سره د مخالفت خودلو لپاره په کابل کې د لاریون کړی وو. ویلې زموږ څخه کار ما اخلي. امریکا غلطه پر رسیدلی بی ویډیو کې ښکاري چې د طالبانو امنیتي ساتونکو په هوایی ډزو او د اوبو په پاشل سره د دغه لاریون مخنی ولیده.
بار سلام، ما یکی از زنای معترض هستم که امروز اعتراضات اشتراک کرده بودیم و خاطر از اینکه ما حق خود بخواهیم، ما کار میخواستیم، ما دانش میخواستیم. شعار ما این بود که کار نان عدالت، کار نان عدالت. اینا مانع ما شدن، اینا سر ما فایل کردن، اینا روی ماها پشت دادن. گازش کاور بود، نمیفهمم چی بود، از او پشت دادن، روی ما فایل کردن. چند تن از خانوما رو با خود بردن. خیلی بسیار یک رویه خراب با ما کردن، بسیار یک رویه کردن که اصلا ما یک انتظار از اینا نداشتیم، هیچ یک انتظار نداشتیم. ما یک کشور حق خود میخوایم، به ما حق ما داده نمیشه. جان ما، مال ما در خطر مفته. هر کس در یک کشور حق بگه سرش زده میشه، زنده و مردیش گم میشه.
واقعا ما میخواییم بفهمیم کی فرمان از کجا صادر شدن، چرا روزی مردم را میگیریم، چرا مردم را به طرف فقر سوق میدیم، چرا تخلا فکر میکنین اگر پدرها بیکار شدن، اگر مادرها بیکار شدن، طفل های آمدن چه رقم تغذیه خواهد شد، چه رقم تعلیم خواهد شد، چه رقم روزگار خود سپری خواهد کرد؟ چرا نمیخواین بفهمیم تمام ملت افغان حال فهمیدن که شما پروژه هستیم، ما پروژه نیستیم، ما متعلق به سرزمین هستیم، ما افغان هستیم، اما شما نه بیرق ما را قبول داشتیم، نه خود ما را قبول داشتیم، نه زن ما را قبول داریم، هیچ چیز قبول نداریم، پس ما چرا شما را قبول داشته باشیم؟
په کابل کې د امریکا د سفیر په خوانې مرستلي انی فورزایمر د امریکا غږ سره په امریکا کې د میرمنو پر وړاندې پر تاوتریخوالي اندېښنه و خوده.
I think what is happening to women and girls is
زه فکر کوم هغه څه چې د میرمنو او نجونو سره پیښیږي وحشتناک دي. دا د بشري حقوقو څخه سرغړونه ده، دا د بشريت په وړاندې جنایت دی.
تر دې مخکې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د طالبانو د مشر ملا هبت الله او خوانزاده د شفاهي امر لمخي په ټول افغانستان کې د خزینه سنگارتونونو خوندان ته خبر ورکړی و چې دیوی میشت په موده کې دی خپل فعالیتونه بند کړي. بلخوا افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځنګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ د طالبانو په بند کې د قلم د لار د ټولن د مشر او د جنجون د زده کړو فعال متولا ویسا ساتل په خپل سرګنلی او ویلي چې په بند کې د هغه ساتل هیڅ توجیه نه لري. یو څل څوال سره وشو چې متولا ویسا د طالبانو په بند کې دی. که څه هم طالبان وایي چې د خلکو حقونه د شریعت او د افغانستان د کلتور په اساس خوندي کړي، خو نږدې دوه کال کېږي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو، د نجونو او مېرمنو پر لوړ زده کړو، د ملګرو ملتونو او غیر دولتي ادارو په ګډون په دولتي ادارو کې د ښځو پر کار هم بندیز لګول شوی دی. د اقتصادي چارو د شنونکو په باور دغه پریکړه له اقتصادي اړخه هم مېرمنې او نجونې اغیزمنې کړې دي او په ټولیز ډول ټولنه د سن سره مخ کړې ده. وحید فیضی د امریکا غږ.
د افغانستان د اقتصادي وضعیت په خاص ډول د خځو پر کار او تشبثاتو د محدودیتونو په اړه د هیواد د صنعت او سوداګرۍ خونې د مشر شیرباز کمینزاده سره خبرې کوم چې په اسکایپ د پروګرام سره ملګری شوی دی. کمینزاده صاحب سلامونه او نیکی هیلی. ستاسو ویناوي چې زکل کلا اورم خکاری له اوسنی وضعیت څخه ډیر راضی دي، راضی استه تاسو، اما تاسو ویني چې خځې د کار لډګر څخه هر ورځ څنګه تکیږي، دا مو څومره خوابه ده کوي؟ مثلا د سنگارتونونو بندولو ته څارتیا و که دلیل دا وړاندې کیږي چې خرچه ډیره راتله، لکه نور اسناف غونډې باید ورته نرخنامه ټاکله. بل اخر د سنگارتونونو لپاره خو الته خزي دي چې د خزو لپاره خدمت وړاندې کوي، د تړلو اړتیا څه وستاس په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شکیب صاحب در سلام غتاستا او د تلویزیون قدرمنو کتونکو ته خپل نیکی له سلامونه وړاندې کوم. سو د سوال پاړون باندې باید عرض کوم، تر کومه زه پورې چې په افغان صنعتکارانو پورې اړه لري، اوزه د افغانستان د صنایعو معدن د خونې د منتخب رئیس او مشر په صفت باندې عرض کول غواړم خپلو هیوادوالو ته چې د صنایعو په بخش کې د موږ سره اوس هم عملا په مستقیم ډول 15 زره خویندې زموږ سره په فابریکو کې کار کوي. د امارت اسلامي د هدایاتو مطابق موږ د دوی پخلنځای، موږ د دوی د کار ماحول د قوانینو مطابق ایجاد کړی او جوړ کړی دی. په راتګ د امارت کې په اول ورځو کې په هرات کې ور وځي موږ ته وویل چې تاسو د زنانه چې روزی په څخل رځي، بیا وروسته دغونه هیڅ نو محدودیت د ښځو په کار کولو په فابریکو کې تر اوسه پورې نه دی راغلی. نو ځکه خو دغه باعث د دې کېږي او د تاسو خبر چې کومه خبر کوئ او بل د موږ هغه امنیت، فزیکي امنیت چې د افغانستان صنعتکارانو، تجارانو دپاره او معدنچیانو دپاره راغلی، دغه د خوښۍ سبب.
ستاسو په فابریکو کې زرګونه ښځې کار کوي، ولې په او زینو کې چې د خزو لپاره دی مثلا سنگارتونونو کې خزو ته د کار کول اجازه نشته؟
خو زه فکر کوم دا پښتنه تاسو خدای چې د امارات د اسلامي د مسؤلینو نه وکړي، تر کومه زه پوري چې په موږ صنعتکارانو پورې اړه لري، موږ د هیواد پرمختګ ته کار ته ژمن یو. په افغانستان کې 4 لک کسان د موږ په ماشینی صنایع کې کار کوي، مستقیم ډول و غیر مستقیم ډول، په تقریبا 1.2 میلیونه خویندې ورونه از موږ په کورونو کې غیر مستقیم شکل کار کوي. حتی د قالین جوړولو، ګیلم جوړولو په بخشونو کې چې موږ فابریکې لرو، په حدود 6.5 لک خویندې موږ په داخل د کورونو کې فابریکې مرته جوړې کړې، هلته موږ سره کار کوي. یعنی د افغانستان د صنایع او معدن خونه ویلای شي چې غرترینه زمينه چې د کار او اشتغال فراهم کړي، نه خارجي موسسات او نه لایوال ټولنې، نه د تیر دولتونو او نه روس دولتونو، هغه د افغانستان د صنایع او معدن خونه ایجاد کړي. نو زه افتخار کوم چې داسې یو سکتور نه نمائندګي کوم د دوی پر اس کې.
صحیح. اما ستونزه هم شته، ما تاسو نه پښتنه وکړه، خو تاسو هغه پښتنه راجې کړل د امارات چارواکو ته. په هر صورت د دارک ورډ په تیرو 2 کلونو کې په مجموع کې په تجارت کې څه پرمختګونه شوي دي؟ د بندیزونو په موجودیت کې څنګه امکان لري چې بهرني پانګوال د افغانستان کې پانګونې ته زړه ښه کړي؟
شکیب صاحب تاسو د معلوماتو لپاره دغه د افغانستان اقتصادي ستونزې دواړه خلینی یو داخلي اړخ یو چې موږ تاسو امنیت او ځینې مشکلات و غیره پښوی امازن بهرنی اړخونه هم لري هغه دا چې متاسفانه د افغانانو سوس خارج کې پیسې لګ را لګ د پیسو کې مشکلات لرو د غټو غټو کمپنۍ نه غواړي چې په افغانستان باندې ماشینالات خرڅ کو دا مشکل نور یو والا مشکلات درو چې تا چې د افغانستان اموال خرج کړو ا پیسې د افغانستان اقتصاد طبيعت ډیر په سختۍ راځي یعنی دا دوه برخلې چم نړیواله ټولنه زموږ سره کنه کو او ام دلته د ستونزې مشکلات وینو امیدوار يم افغانستان مغه افغانستان دی موږ په پکت پر دغه اکتفا وکړو چې موږ کوشش ته وکړو چې خپل هیواد کې زمينه د کار برابر کړو موږ صنعتکاران یو تجاران یو په ملک کار کوو همیش مالیه ورکوو چې موږ سره باید مسؤول وي دي مال باید مسؤول وي دي نه باید څوک رشوت و نه خلی هغه څه چې خو یو ته خو یو څه چې بد وي یو ته بد وي
صحیح اما تاسو خو د طالبانو له چارواکو سره دوامدار ناسته پاسته لري او په غونډو او نندرتونونو کې هم ښکار یو الته ویناوي کوي د نړیوال ټولنې یو لړغښتنه مشخصه دي دغه رقم چې دلته په نړیوالو بانکونو کې ساتل کیږي یا د امریکا په قید کې دا ډیر لوی مبلغ دی باید د افغانستان د تجارت لپاره د افغانستان د خګن لپاره تینې استفاده وشي خدای او تعامل ته ضرورت لري تاسو هم لستونو سره مخامخ هستی آیا له طالب چارواکو سره دا خبره مطرح کړې ده د کوم تعامل څرک لګیږي چې دغه پیسې مو آزاد شي او ستاسو تجارت هم رونق پیدا کړي
هر ارواز دی مشرانو دی امارات اسلامي سره خبرې کوو زغبل اولین کس وای چې شیخ صاحب ته اولین کس اون دی پنځه د ښکاسونو سوالالم و سره خبرې وکړې هغه دی موږ څه ستونزې چې هغه ستونزې اکثر ورته حل کړي او ورځ پر ورځ حل کوي څه چې په دای پورې اړه لري مثلا د پیسو مسایل دی په بار بار موږ ورسره مشرانو سره خبر کوو دوی وای چې دا خو نړیواله ټولنې ته موږ هم وایو کومې خبرې چې ما ته معلومه شو په دغه تیر دوه کالو کې فکر کما چې امارات اسلامی زه خود داسې فکر کوم چې دغه دنیا د مقصد تقابل لار نیولې او د دې مقصد د همکارۍ لار نه ده نیولې ځکه موږ په رسمیت نه یو پیژندلې دي تور لیستونه نه یو لری کړی نو خو جنگ هم شل کاله دوی سره وکړ په جنگ خو نه شو اوس خو چې په ملک په کابل افغانستان ټول موږ ونیو اوس نو در سکینی دغه تقابل لار دی پریږدي د افغانانو سره د کینی خو هغه د تقابل لار ده په تقابل په لار کې نو زه فکر کوم دنیا ته خو خدای شیخ خلاص واره نغلل افغانان پکې خوږیږي افغانان پکې در بدر کیږي افغانان پکې فقیر کیږي او موږ دغه چا باید لاس ماچی کو چې په دغه ملک کې دلته زمينه د کار او اشتغال برابرې وي نه لار نه ده چې سړی د وطن نه وتښتي ولاړ شي د وطن پریږدي د موږ اکثر د کورونو سنات کورونو نه مو د ایله د چورونو په دې ملک کې پیسې پیدا کړي راشي دلته سرمایه گذاری وکړي خپل هیوادوال ما پریږدي تنها دا اصل دا امکانات ما تم شته چې وزه د ملک اول وګرځم ولار شم په نور ملکو کې به الته سرمایه گذاری وکم خو زه د خپل هیوادوال مثلا ته پروت نه نوي لا قل ولا سنا پرته د مو کس درینیم زره کسانو ته مو زمينه د کار دلته خوندې ورونو ته برابر کړي خو څوک دی راشي د وکو نو بیا هغه محتوی چې تاسو خنه
جنجال پاندې کې د چپچیشي باندې اعتبار شرکت تاسو خويند ته په خپل فابریکو کې د کار زمينه برابر کړې د نن په کابل کې مظاهره وشو او ځینو خويند دا ویل چې د دوی نه د کار حق اخیستل شوی دی په صورت کې منځاله صاحب ډیره زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې برخه واخیستل
دا کې خپل مسؤلیت لرم او دا مسؤلیت من انجام کړای او ته راضی هم یم د خپل صنعت په بخش کې د موسسه څو کار نه لري خپل
د خیر ورکړي دا یو نیک خبر دی چې تاسو په فابریکو کې خزه کار کوي عمل بل خو تاسو ویني په خار کې مڅ تیریږي ډیر زیاته مننه خوشاله اوسئ
مننه ستاسو نه
په کابل کې د پاکستان سفارت امریکا غاک ته ویلي چې د افغانستان لپاره د دغه وخت خاص استاد آصف درانه کابل ته رسیدل ده پاکستانی چارواکو ویلي دي چې پلاوی به له طالب چارواکو سره په امنیتی او نورو دوړخیزو مسایلو خبرې وکړي دا سفر داسې مهال کیږي چې په پاکستان کې بریدونه زیات شوی او اسلام آباد ادعا کوي چې بریدګر په افغانستان کې دي پاکستانی طالبانو د اکثریت بریدونو مسؤلیت منلای په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمن کېدو وروسته پاکستان په وار وار دا خبره کړي چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې خوندې ځایونه لري افغان طالبانو دا خبره نه ده منلې او ټینګار کوي چې هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې څخه د نور فزت کار واخلي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې وروسته هیواد له سخت اقتصادي زوال سره مخ شوه. د شخصي کارونو ترڅنګ ګڼ شمېر حکومتي کارکونکو خپل دندې له لاسه ورکړې دي. هغه کسان چې خپل روزګار په ورځنیو مزدوریو چلوي وایي هر ورځ سهار د کار په لټ چوکونو ته ځي، خو ماښام تش لاس بیرته خپل کورونو ته ستنېږي.
دای همایون حسینی نومیږي، اته د شکلنده او څلور ماشومان لري. څو ورځې کیږي چې په دې هیله د کابل مزدوري چوک ته ځي چې ګواکې څوک به یې کار ته بوزي، خو ماښام تش لاس کور ته ستون شي.
سر چوک بودیم، پنج صبح اومدیم، یعنی می اولاد دیگه رفتن خانه را کرده رسیدیم، بیکاریست، کار نیست، یعنی برای ساعتم سه بجه شده طرف خانه میریم. اقتصاد هم بخی ضعیف است دیگه، بیچاره هم هستیم دیگه، جنجال ما بسیار زیاد است دیگه، نه بدر میایم میریم، میایم میریم.
حسینی وایی چې په څلورو ماشومانو کې یو چې نه کلنده ناروغ ده او د دې درملنې لپاره بی وسه ده.
چهار تا فلک دارم، یکیش مریض هم است، یک ذره پیز داره، خال بدر مصرف چیز روزگار است، اقتصادی بسیار ضعیف است دیگه، که بدر هم رو نمیتونیم تداوی کنیم دیگه، کنیم بسیار دیگه متو دستم رو بیخی خالی دیگه. یعنی جا میایم صبح کیه نه بدر اگل پایین باشه شد چهار باشه پس میخیزم میریم.
ده حسینی پشان پلسگون و نور هم په ساعتونو ساعتونو ناستی په دې هیله چې که یو کار پیدا کړي چې د دوی او د هغوی له کورنۍ سره په افغانستان کې له سختو اقتصادي شرایطو څخه د خلاصون په برخه کې مرسته وکړي.
اگر کاروبار نیست، غریبی نیست، دیگه ما از دولت طالبان میخواییم که برای ما یک کار بدر جان پیدا کنن، یک کار غریبی پیدا شده در مردم که مردم کار کنن.
در آخر ما که سه رنگ مالیه نداره شاید اون لکه خرده بیدی در طول خلق میکردیم بقید نسید در چوک تره سر رزو ما خم طول خواده شو بزن.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوالې ادارې د اپریل په میاشت کې ویلي وو چې په بیړنۍ توګه یې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره 800 میلیونو ډالر ته اړتیا لري تر څو د افغانستان سره مرسته وکړي. احسان الله ریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
بیا مخراغلاست، د متحدو ایالاتونو د استازو د جرګې لخوا د دغه هیواد د دفاعي بودیجې له تصویب وروسته سپینې ماڼۍ د افغانانو لپاره د امریکا د ځانګړو ویزو د نه تمدید په ګډون د ملي امنیت د یو شمېر اړتیاو له امله د بودیجې له تصویب شوې طرحې سره مخالفت کړی ده. د خبر نور جزئیات له خپل همکار سمیع الله جلالدیز څخه اخلم چې د همدا اوس د کانګرس ماڼۍ له مخې نه پروګرام سره ملګری شوی دی. جلالدیز صاحب، د دې تصویب شوې بودیجې په اړه لږ څه وضاحت راکړه، ولې سوي پکې تمدید شوی نه دی؟
شکیب سلام تاسو او قدرمنو لیدونکو ته، د امریکا د کانګرس د استازو جرګې لکه څنګه چې تاسو وویل تیر جمعه د دغه هیواد دفاعي بودیجه تصویب کړه. اوس دغه بودیجه له توشیح څخه یوازې څو ګامه شاته ده. اوس په معنی د دې بودیجې له تصویب وروسته په دې بودیجه کې د ایسایوي د نشتون او د ملي امنیت د یو شمېر مرتبطو موضوعاتو د نشتون له امله په دې اړه مخالفت وکړ. ولسمشر جو بایدن او دغه حکومت د ډیر وخت راهیسې د ایسایوي پروګرام څخه ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې دا پروګرام باید تمدید شي، خو په نوې بودیجه کې د خاصو ویزو یا د مهاجرت د ځانګړو ویزو 20,000 سقف او همدارنګه د 2023 کال د ډسمبر وروسته د دې پروګرام تمدید نه لیدل کیږي. کچيري په دفاعي بودیجه کې اس اي وي یا د خاصو ویزو پروګرام تمدید نشي، نو د 2023 کال د دسمبر وروسته به د هغو افغانانو د راتګ بهیر امریکا ته ودرېږي چې په تیرو 22 کلونو کې د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو، د امریکا د حکومت او د امریکا په مختلفو پروژو کې کار کړی دی. اما دغه تصویب شوی بودیجه د کار پای نه دی. د امریکا سنا مجلس هم باید خپل طرح تصویب کړي، او کله چې سنا دا طرح تصویب کړي نو دواړه طرحې باید بحث لاندې ونیول شي، او د دواړو طرحو څخه یوه طرحه د توشیح لپاره ولسمشر ته وړاندې شي.
اخره د سپین مانی لخوا باید د طرحه توشي شي. خو د افغانانو د بیا مشت کولو په اړه دلته په امریکا کې د غوی د بیا مشت کولو په اړه یو طرحه جوړه شوی و چې ټریپل ای نومیږي، افغان اجسمنت اکټ. په دې برخه کې څه اقدام او پرمختګ شوی دی؟
شکه په همدې ورځ چې د امریکا په د اساسو جرګې په مجلس کې دفاعي بودیجه تصویب شوه، یو شمیر قانون جوړونکو د دواړو مجلسونو څخه دغه طرحه یو ځل بیا د اساسو مجلس او همدارنګه سنا مجلس ته د تصویب لپاره وړاندې کړه. دغه طرحه د دواړو مجلسونو لخوا تصویب شي او بیا یې ولسمشر توشي کی، نو د هغو کسانو لپاره به فرصتونه زیات شي چې د ایسایبي یا د خاص ویزو په شرایطو برابر دي. همدارنګه د دې طرحې په تایید او توشي سره د هغو افغانانو لپاره چې اوس د پارول یا د لنډمهاله مهاجرت په ویزو امریکا ته راغلي دي، هغوی ته به هم د تابعیت د ترلاسه کېدو مسیر ساده شي. شکر
ډیره زیاته، مننه کوم جلال زاسد، په خیر اوسئ. په نورو خبرونو کې د کینیا په مرکز او دوه نورو سیمو کې خونځي لدې کابل بند شوی چې لتهرو دوه ورځې را پدې خو د افریقا او چې په دې هواد کې خلک د ژوند لګښتونو د لوړېدو لامل لاريونونه کوي. کینیا کې سیاسي اپوزيشن د اعتراضي غونډو درابللو غا کړه، ځکه چې د ولسمشر ویلیام روټو په حکومت کې د مالیاتو اندازې زیاته شوې ده. حکومت وایي چې د تیلو او کورونو بیې خای په یو کال کې 1.4 میلیارډ ډالر لوړې شي، چې دا پیسې به د پورونو پاده کولو او د کار په منډلو کې ډیر ملاسته وکړي. د شمالي کوریا حکومت په سرحد کې د یو امریکایي سرتیری د اوختو په قضیه کې چوپتیا غوړه کړي. د امریکایي سرتیری چې ټراویس کینګ نومیږي، نږدې دوه ورځې مخکې د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ د سرحد په اوږدو کې د شمالي کوریا خاورې ته اوخته او اوس په قید کې ده. دا په تیرو 15 کلونو کې د امریکا لمړنۍ وګړه ده چې د شمالي کوریا لخوا نیول کیږي. د یو بل خبر لمخې شمالي کوریا د چهارشنبې په ورځ د منځني وطن وشتونکو یو توغنده هم آزموي لاره. د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې د اسرایلو د منځلالي ولسمشر اسحاق هرزوګ سره کتلی. بایدن په دغه کتنه کې د هغه سره د ایران او د روسیې د اړیکو په ګډون پر یو لړ نورو مسایلو هم خبرې کړې دي. دوړو لوریو د اسرایلو د گاونډي هیوادونو سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د عادي کولو په اړه هم غږیدلی. ولسمشر بایدن د اسرایلو د محافظه‌کار لمړي وزیر لخوا د قضایي سیستم د بدلونونو او پولیسي زغاړه کې د میژزینو د زیاتوالي په اړه د خپل ادارې اندېښنې هم ورسره شریکې کړې دي.
د تیری وکال په موده کې د اسپینې مانې ته د اسرایلو د ولسمشر اسحاق هرزوګ دوهم ځل سفر دی. د یادونه ورده چې د اسرایلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو تر اوسه د بایدن په دوره کې امریکا ته سفر نه دی کړی.
لکه څنګه چې ما پرون لومړی وزیر نتنیاهو ته تایید کړه، اسرایلو ته د امریکا ژمنې ټینګې دي او دا ډېرې پخې اړیکې دي، او موږ ژمنو چې دا ترلاسه کړو چې ایران هیڅکله اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. موږ د خبرو کولو لپاره ډېر څه لرو.
هرزوګ د بایدن اندېښنو ته هم اشاره وکړه چې د نتنیاهو د هغه پلان په اړه چې د هیواد په قضا کې بدلون راوستلی دی، د نتنیاهو هغه اقدام چې په هیواد کې پراخ لاریونونه راپارولی دي.
دا یو ګرم بحث دی، خو دا د اسرایلو د دیموکراسۍ عظمت او حرمت ته درناوی هم دی. او اجازه راکړئ چې یو ځل بیا تکرار کړم، دا ډېره څرګنده ده چې د اسرایلو دیموکراسۍ ډېره پیاوړې ده. موږ د ځینو سختو حالاتو نه تیری کو، ځینې تاوده بحثونه کیږي، موږ ننګونې لرو، مګر زه واقعا رښتیا باور لرم او زه به تاسو ته ووایم ښاغلی ولسمشر، لکه څنګه چې ما د اسرایلو خلکو ته د دولت د مشر په توګه وویل، موږ باید تل د مسئلو د حل کولو کوښښ وکړو.
په میلیونونو امریکایان چې د اسرایلو سره اړیکې لري دغه لیدنه څاري.
We stand in solidarity with the protesters.
موږ د لارون کوون کو سره ولاړ یو. دا د اسرایل لپاره تر ټولو غوره او لوی هیله ده چې د ویټول شومله دیموکراسي په توګه پرمختګ ته دوام ورکړي. د خزل حقوقونو نه واخله د جنسي اقالیتونو تر حقوقونو پورې، د مختلفو يهودانو د بیان د ازادۍ مسله او هر هغه څوک چې غواړي په اسرایل کې خپل حقوقونه خوندي وي.
ډیرای محافظه کار یهودی ډلې موافق نه دي. ځلې جمهوریت غوښتون کې د بایدن د ادارې نه دا غوښتنه کوي چې د اسرایلو له چارو ځان لري وساتي.
د بایدن ادارې چې کړی دی هغه د شرم وړ وو. د لومړي وزیر نتنیاهو په څیر د قوي متحد سره د دوی چلند د شرم وړ دی. هغه چې دوی کوي د اسرائیل په اړه دا پالیسی د شرم وړ دی. بایدن ته پکار ده چې اسرائیل ته اجازه ورکړي چې خپل ځان په خپله اداره کړي.
سپینه مانای په دی اونۍ کې وویل چې د دواړو هیوادونو مشران په راتلونکو میاشتو کې سره وویني. خدای ونه ویل چې کله او چیرته. هر څوک بنند چهارشنبه په ورځ د کانګرس ګډه غونډه ته وینا وکړي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوو لسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شي.
له مالتیات څخه مننه. یو افغان ډاکټر چې د لسو کالو راپدې خو له افغانستان نه امریکا ته کډوال شوی د ډیرو هڅو په پایله کې توانېدلی چې خپل د طبابت مسلک له سره پیل کړي. دا ځوان ډاکټر وایي پس له دې چې د طبابت د مسلک جواز یې ترلاسه کړ اوس په کالیفورنیا کې 5 روغتونونو ورته د کار کولو وړاندیز کړی دی.
کډوالی او د وطن پرې خودلې او ترخه او سنځونه پیلامه لزان سره لري. زکه د مسلک لا سوار کول او لسفر نه د ژوند پیلول په داسې یو هیواد کې چې تاسو په کډوال کېږي یو سنځمن کار دی. خو د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې او افغان وکول شو چې په دې هیواد کې خپل د طبابت مسلک بیا ځلې پیل کړي. هغه د یو اس ملي د ازموینې وروسته د طبابت جواز ترلاسه کړ. د افغان ډاکټر عنایت الله نیازی په 2013 میلادي کال کې د کابل د طبي پوهنتون فارغ شوې دي. اوس مهال هغه د نیویارک په یو دولتي روغتون کې د تخصص دوره پښپړوي.
چالش ها بسیار زیات به باشده. ابتدا کسایی که میاین و رای طولانی داکتر شدن در امریکا را طی میکنند. البته باید بگویم خلاصه به خاطر داکتر شدن در امریکا اولین کار که لازم است می داکترهای جوانی که میاین اکثریتشان شاید به این آگاهی نداشته باشند. سه استپ امتحان است که به نام USMLE یاد میشه، United States Medical Licensing Exam. این سه امتحان در مراحل مختلف داده میشه که اگر کسی بخواید که شامل پروگرام تخصص داخله شود یا هر رشته دیگه باید این امتحان را بده.
په امریکا کې د طبابت جواز ترلاسه کول یو ستونزمن کار دی او ډیرو هڅو ته اړتیا لري. خو ډاکټر نیازی وایي چې په ژوند کې منظم تقسیم اوقات او د اسمیلی د دریو مرحلو د آزماینو نه په بریالي توګه کامیابیدل په امریکا کې یو ناممکن کار نه دی.
ډاکټر صاحبای افغان کې فعلا د زمي شفاخانه فارغ شدن، اونا هم با بسیاری از ډاکټرای جوان د تماس هستند، مشوره میتن. ای درس ها را شروع کنه، مطمئن استم که از اون دپریشن و از اون مرحله افسردگی که همگی ای را سپری کرده، کسایی که حتی دکتر شدن در ابتدا از این مرحله گذشتن، یک مرحله بسیار طبیعی و نرمال است که آدم همه زندگی خود را ترک میکنه و میای از زندگی را دوباره از سر شروع میکنه و خصوص اگر بخواید مسلک خود که مسلک طبابت است از سر شروع بکنه، باید این راه کم مشکل و طولانی را سپری کنه.
دا افغان دکتر کله چې امریکا ته کډوال شونو د هغه د مسلک خلاف نورې دندې هم تر سره کړې دي.
ما موتروانی کردیم، د اوبر و لفت کار کردیم در کالیفرنیا. ما من حیث تکنیشن در کمپنی تلفون که کاملا خارج مسلک است کار کردیم. دیگه من حیث ترجمان کار کردیم، منتل هلت انترپریتر. ولی ای کارهایی بوده که ما ای کارها رو به افتخار کردیم، چرا ضرورت بود و آدم از ابتدا از صفر شروع نکنه خیلی مشکل است که یک دوباره به اونجا برسه. دیگه پیام من به اون کسایی که فکر میکنن که کسرشن است یا نمیخواین من حیث یک نمیخواین خارج از مسلک کار کنن، پیام من این است که از اونجا اگر شروع نکنن مشکل است که به مسلک خود برسن. دیگه باید به هر کاری که میکنن فامیل خود را سپورت میکنن، افتخار بکنن و در جریانش هم مسلک خدا یا درس خدا میدانند.
عنایت نیازی وایی چه کوخوکونو پا کدوالی که هغه یو زلبی هغه زیت ورسا و کمچی پا افغانستان که دلاس راولو لپاره زحمتو نگاللیو.
که اگر روز شب بخیر بتانیم به یک نحوه به قسم دوباره بتانیم که به وطن خود خدمت کنیم. یا من نمی فهم که چی وقت این فرصت بر ما معیا خواهد شد.
د عنایت الله نیازی په وینا په کډوالۍ کې د ستونزو سره د مبارزې تر څنګ باید د نویو فرصتونو په لټه کې هم اوسو. هغه امریکا ته د هغو نویو کډوالو نه چې په افغانستان کې د طب پوهنتون ویلې غواړي چې د خپل مسلک د بیا ترلاسه کولو لپاره دې په ازموینې کې ګډون وکړي څو خپل مسلک یو ځل بیا ترلاسه کړي. رڼا دورنی غورزنګ د امریکا غږ واشنگټن.
پښتو خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. دری خبری خبرونه وروسته پیلیږي چې قربانه لینا روز بده. لینا جان سلام، مهربانی.
با سلام به شما بخش دری تال از اتدگاه آغاز مشه با ما باشید.